ਵਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ستړي مشه یې قدر منو وريدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبري خبرونه تاسو د واشنگټن ډي سي د استوديو څخه اوري نن د سې شنبې یا نهه ورځ کال 2013 د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د مخام شپږ په افغانستان کې 15 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار 4 بجې دي ستاسو قربان یو ستاسو په وړاندې زمونږ زه شهید
او زه مجاهد جواد
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکو څخه پیلو
پاکستان کې په زور د شریعت او ځانمرګي بریدونو حرام ګرځولو په اړه فتوا ورکوونکو علماو نن د هیواد له صدر ممنون حسین سره لیدلی ممنون حسین ویلي چې باید انصاف رامنځته شي
ملک کے اندر امن کی فضا قائم کرنے کے لیے انصاف کا بھی کوئی نظام قائم کیا جائے
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا یوازینی استازی الیس ویلز اسلام آباد کې یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې په خپله خاوره د حقانی ډلې او نورو ترهګرو تنظیمونو پر ضد دی ګام واخلي
استازی ویلز د پاکستان په حکومت شخ کړی چې په هیواد کې دننه موجود حقانی شبکې او د نورو ترهګرو ډلو پر ضد دی ګامونه پورته کړل سیم
او د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر محمد کریم خلیلی ویلي چې د افغان دولت د مخالف او وسلوالو سره یې غیر رسمي تماسونه دوام لري په پاکستان کې د 1300 څخه زیاتو دنیا عالمانو فتوا ورکړې ده چې په دغه هیواد کې ځانمرګ بریدونه حرام دي او څوک چې دغلته د جهاد په نوم ځانمرګ بریدونه کوي هغوی د اسلام له مخې باغیان دي چې حکومت یې پر ضد د ګامونو اخیستلو حق لري د پاکستان صدر ممنون حسین او د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال ویلي چې د ترهګرۍ په ضد دغه فتوا باندې د عمل کولو د لارې به د توندلاریتوب مخه ونیول شي په افغانستان کې د مدني ټولنې فعالان وایي پاکستاني دینی عالمان تل خپله خاوره کې د مذهب په نوم ترهګري حرامه ګڼي خو په افغانستان کې بیا د ځانمرګو بریدونو او ورانکارۍ لپاره خپلو مدرسو کې طالبان روزي افغان سیاسي کارپوهان وایي پاکستان تر دې مخکې هم طالبان په خو او بدو ویشلی وو هغه طالبان ورته خخ کاریدل چې په افغانستان کې جګړه کوي خو کا طالب په پاکستان کې جګړه وکړي نو بیا ورته بد ویل کیږي
بلې خو افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا سفیر الیس ویلز پاکستان نه د امریکا دا غوښتنه یوارې بیا تکرار کړې ده چې پاکستان دې په خپله خاوره د حقانی او نورو ترهګرو ډلو خلاف اقدامات وکړي میرمن الیس د سه شنبې په ورځ د پاکستان د دوو ورځو سفر سرته ورسولو او د هغې د سفر په اړه په اسلام آباد کې د امریکې سفارت یو بیان کې ویلي چې د پاکستاني چارواکو سره خبرو کې الیس په پاکستان غږ وکړ چې د هیواد په موجود د حقانید او د نورو ترهګرو ډلو خلاف د اقدامات وکړي میرمن الیس دا هم وویل چې د جنوبی آسیا لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تګلارې هدف په افغانستان او جنوبی آسیا کې امن او ثبات راوستل دي په جنوبی آسیا کې داعش او هغه نورو ترهګرو ډلو ته ماتې ورکول دي چې امریکا او پاکستان دواړو ته یو لوی خطر راوړي بلې لورې ته د بلوچستان په کوټه ښار کې په دوو بیلابیلو حملو کې د پولیس شپږ کسان وژل شوي دي نور تفصیل یې د حمید سمسور څخه په دغه لنډ راپور کې
د کوټې د پولیسو ډی آی جی عبدالرزاق چې ما وویل چې نن ناڅرګنده وسلوالو د پولیسو یو عسکر نصیر احمد پر رسانی سړک باندې هغه مهال ووژل سو کله چې دی له کرانی سړک څخه خپلې ډیوټۍ ته روان وو د پولیسو ډی آی جی وویل چې برید کوونکي پر موټرسایکل باندې سپاره وو و بل لور ته بیا هلته د ډیره مراد جمالی په سیمه کې د اورګاډي پر لاین باندې چاودنه وسوله د دغې پیښې مسؤلیت لغوه سوي بلوچ ریپبلیکن آرمی په سر واخیستی په تېر یوه شواروز کې د تشدد درېیمه پیښه بیا د ایران وسرحدي پولې ته ورڅرمه په ضیله کیچ کې رامنځته سوله د ضیله کیچ مرستیال کمیشنر وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون ته وویل تېره شپه ناوخته د شاپک په سیمه کې د ملیشه قواو قافله روانه وه چې په کمین کې ناست ناڅرګنده وسلوالو پر دوی باندې ډزې وکړې چې له سببه یې یوه ګاډۍ چپه سوله په نتیجه کې یې 15 د ملیشه قواو عسکر ووژل سو شپږ بیا کاري ټپیان دي دوی په سملاسي ډول سمیچ هسپتال ته یوړل چې اوس هلته تر درملنه لاندې دي پر امنیت خوندي ساتونکو د دغې پیښې مسؤلیت لغوه سوي بلوچ وسلوال سازمان بلوچستان لیبریشن فرنټ په سر اخیستی دی د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بجنجو د دغې پیښې غندنه وکړله او دا یې یو ویرندوکی برید وبلی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټا.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی ویلي چې د افغان دولت د مخالفو وسوالو سره یې غیر رسمي تماسونه دوام لري. ښاغلی خلیلی نن د سه شنبې یا نهې په ورځ کابل کې د سولې په اړوند جوړې یوې غونډې ته د وینا پر مهال دغه خبرې کړې. زموږ همکار نوشیروان قلندر مدري خبروي.
د سولې عالي شورا مشر نوموړي کریم خلیلی دا خبر په داسې حال کې کړی دی چې په وروستیو کې د افغان دولت او طالبانو د استادو ترمنځ په ترکی کې خبرې شوې دي. د دغه خبرو په اړوند ارګ ویلې دي افغان دولت په رسمي ډول په دغه خبرو کې برخه نه ده اخیستې، او دغه رنګه د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد هم د ترکی په خبرو کې د رسمي ګډون خبره رد کړې ده. خلیلی هم نن ویلي د دوی اوس هم اصلي هدف په پام کې دی او وسلوالو مخالفینو سره تماس لري او حکومت سره په همغږۍ د خبرو دپاره د زمینې برابرولو هڅه کوي. ترکی کې د طالبانو سره خبرو کوونکو کې د افغان صدر اشرف غنی مشاور همایون جریر امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي دوی د طالب استادو سره غیر رسمي خبرې کړي، او په دغه اړوند ښاغلی صدر خبر هم دی. نوموړي په خپلو خبرو کې د طالب مشرانو په دغه ملاقات کې د شتون په اړه څه نه دي ویلي، خو دا یې ویلي چې د طالب استادو وفد د مولوي هیبت الله، ملا یعقوب او حکانی او نور مهمه مشرانو څخه اجازه اخیستې وه. بل لور ته د افغان صدر اشرف غنی ویان شاه حسین مرتضوی په سماجی ویبپاڼه فیسبوک لیکلی دي د افغان حکومت او د طالبانو تازه خبرې په داسې حال کې شوې دي چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا یا سکیورټی کونسل یو پلاوی د اتوار یا یک شنبه په ورځ د افغانستان سفر کړی او په دغه هیواد کې د امنیت وضعیت جایزه اخیستې.
د ترکیه ولسمشر وایي هغه ځواکونه به وځپي چې امریکا یې د دغه هیواد له پولې سره سوریه کې جوړوي. رجب طیب اردوغان د دوشنبې په ورځ وویل د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو د روزنې هڅه او د دغه پوله ساتي ځواک جوړېدل به په نطفه کې شنډ کړي. رجب طیب اردوغان د دوشنبې په ورځ هم دغه خبره په تکرار سره وویل او نوموړي دا ځواک د ترور پوځ وبالو. انکارا کې یو ولاریون ته د وینا پر مهال ښاغلی اردوغان واشنگتن د داسې پوز په جوړولو تورن کړ چې پر ترکیه برید ته تیار دی. ترکیه لا مخکې هم دا پلان په سختو ټکو غندلې دی، ځکه په دې ځواک کې به زیاته ونډه د کورد وسلوالو وي.
امریکا او کاناډا به نن د سه شنبې په ورځ د کاناډا په وانکوور ښار کې د یوې داسې غونډې قربانه وي چې پکې به په شمالي کوریا باندې فشار راوړل شي چې خپل د اټومي وسلو پروګرام ودروي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د کاناډا د بهرنۍ چارو وزیر کریستیا فریلاند د شلو هیوادونو چارواکي دغې غونډې ته رابللي. په دې غونډه کې به په دې هم غور وشي چې څه ډول کېدای شي د شمالي کوریا پر ضد بندیزونه په سمه توګه ولګول شي. د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت د پالیسۍ او پلان جوړولو مشر براین هوک وایي ګډون کوونکي مشران د دغې غونډې له لارې غواړي دا په ډاګه کړي چې د ستونزې د ډیپلوماټیک حل لارې چارې لا پاتې دي.
ملخوا د امریکا د کالیفورنیا ایالت چارواکو ویلي چې یو میړه او ښځه یې د دوشنبې په ورځ ونیول چې دیارلس ماشومان یې په کور کې بندیان کړي وو. ډیوډ او لویس ټریپن د 9 میلیونو ډالرو په ضمانت کې ساتل شوي دي او د ماشومانو د ځورونې او شکنجه کولو په اړوند ترېنه پلټنې کېږي. د لاس انجلس پولیسو ته د دغه وضعیت په اړه خبر د هغه کور څخه تښتېدلې 12 کلنې نجلۍ په ټلیفون ورکړی دی. په دغه کور کې نه یوازې ماشومان د بندیانو په توګه ساتل شوي وو، بلکې په هغوی کې لویان هم وو چې د 18 کلونو څخه تر 90 کلونو پورې عمرونو کې وو.
د فریډم هاوس په نامه د بیان د ازادۍ د څار یوې خپلواکې ادارې په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې ډیموکراتیک ارزښتونه لکه ازادې ټاکنې او د رسنیو ازادي د 12 کال لپاره بیا هم په کمزوري کېدو دي. د ډیموکراسۍ یا ولسواکۍ په برخه کې د فریډم هاوس یو ځانګړی کارپو آرک پودنګټن وایي د 2018 کال په اوږدو کې په ډیرو زیاتو هیوادونو کې په یادو برخو کې د پرمختګ پر ځای وروسته پاتې والی راغلی. د فریډم هاوس د راپور له مخې په 2018 کال کې له 195 هیوادونو څخه معلومات راټول شوي دي چې پکې 83 هیوادونو ته آزاد ویل شوي، 85 ته نسبي یا نیمه آزاد، او 9 نورو هیوادونو ته د غیر آزاد هیوادونو درجه ورکړل شوې ده.
د لیبیا په نړیوال هوایي ډګر کې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمیان سخته جګړه کې شل تنه وژل شوي دي او شپېته نور چپیان دي، خو تر دا دمه هیڅ کومې ډلې د هوایي ډګر د برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا هم روښانه نه ده چې د دوشنبې په جګړې کې څوک وژل شوي یا ټپیان دي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، تاسو وایس آف امریکا ډیوې ته غوږیاست. خبرونه په ژوندۍ بڼه نیغ په نیغه د واشنگټن ډی سي له سټوډیو څخه خبریږي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، په پاکستان کې د 1300 څخه زیاتو دنیا عالمانو فتوا ورکړې ده چې په دغه هیواد کې ځانمرګي بریدونه حرام دي، او څوک چې دغلته د جهاد په نامه ځانمرګي بریدونه کوي هغوی د اسلام له مخې باغیان دي او حکومت باید پر ضد ګامونه پورته کړي. خو په افغانستان کې د جګړو ځانمرګو بریدونو په اړه دوی هیڅ هم نه دی ویلي. د همدې موضوع د وروستیو معلوماتو لپاره د ډیوی خبریال ابراهیم شینواری د مهال د موږ سره د ټلیفون پر کرخه ده. شینواری صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی.
ډیره مننه، خوشاله
شئ. کور ودان، دغه د ځانمرګو بریدونو په اړه چې کوم علماو فتوا ورکړه او دای حرام وګرځول، دغه علماو د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره هم لیدلی دی او لاغوی سره هم خبرې کړې دي. په دې اړه وروستۍ معلومات مو څه دي که اوریدونکو سره شریک کړئ؟
جی بالکل، نن په اسلام آباد کې په صدارتي ماڼۍ کې دای وړې لویه غونډه را جوړه شوې وه. لکه څنګه چې تاسو ویل، پای کې په سلګونو علما د مختلفو مسلکونو سره چې هغوی تعلق لري، د پارلیمان غړو او د مدني ټولنو غړو ورسره، د یونیورسټي پوهانو او د هغوی وایسنسرانو ګډون درلود. او په دغه کې په اولنۍ وویل شو چې په قامي کچه په پاکستان کې د برداشت یا ټالرنس مادي چې ختمه شوې وه، په دې وجه دا ضرورت پېښ شو چې اعلامي بیانیه یا نریټیو جوړه کړی شي چې هغه د مخه کوم کارونه چې د دین یا د اسلام په ضد چې د هغه خلاف د علماو نه فتوا واخیستی شي. او دغه اعلامیه له پاکستان حکومت پیغام پاکستان نوم ورکړی د کمیشنن ولسمشر منظوري وکړه. دغه فتوی یا پیغام پاکستان چې کوم مهم توکي دي، څه بیان کړه تاسو چې پاکستان مملکت چې دی هغه اسلامي مملکت دی، او فقط یو اسلامي مملکت کولای شي چې هغه په خپل هیواد کې د هغه خلکو خلاف چارج څوک چې د دین خلاف، دین تعلیماتو په ضد یا د شرعي تعلیماتو په ضد باندې کارونه کوي، د هغه خلاف یا د بل هیواد چې هغه د دغه اسلامي هیواد په ضد باندې، ریاست په ضد باندې بریدو کانو، د هغه خلاف د جهاد اعلان کولای شي، نور کوم تنظیم ته دغه اجازه نشته دی. په دغه کې دا هم وویل شو چې په شریکه تندروي او سیدت پسند پسندي دا به مستردولای شي او ټول مسلکونه به دغه مخالفت کوي او دغه لپاره به هغوی د حکومت سره په زور په مرسته کوي. دا هم ویل شوی چې په زور باندې به خپل نظریه په چا باندې مسلط کول چې دا غیر شرعي دي، او په دغه اقدام ټول دیني مشران چې دي هغه د حکومت سره مرسته کوي. خودکش بریدونه لکه څنګه تاسو ویل، هغه وی چې خودکشي یا خپل ځان وژل هم آرام دي، خو که دغه عمل د بیګنا خلکو شفای کې ټول هر قسم بنی ادم شامل دي، کاغه مسلمانان دي او غیر مسلم دي، د هغه د وژنې په لپاره که دغه عمل وکړي شو دا په شرعي توګه باندې حرام دي. او دغه خودکشي یا د ځانمرګ بریدونه ترغیب کول ول، لکه څنګه تاسو ویل، هغه باغیان دي، دغه د ریاست باغیان دي، او باید ریاست د دې خلاف د قانون مطابق قانون پورته کا. دین یا مذهب کدا عسکری مقاصد لپاره یا د وسلواله طاقت ترلاسه کولو لپاره استعمال کړئ، شنو دا حمد قران او سنت په ضد باندې وګرځول شو کوم په دغه بیانې یا فتوا کې ویل شو دي. او دا هم مهم ټکی دی چې د پاکستان څومره ولسواله چې دي، اوسیدونکي چې دي، وګړي چې دي، هغه مسلمانان دي او غیر مسلمان دي، هغه د قانون او د آئین منونکي چې دي، د هغه وژنه هم غیر قانوني او غیر شرعي ده، او د بیکسور انسان وشل چې هغه حرام دي که څه هم هغه غیر مسلم دي. نو دا هغه مهم ټکی وو چې د هغه نن ولسمشر سید ممنون حسین منظوري وکړه، او په دغه محل ولسمشر ممنون حسین چې دغه غونډه ته وینا وکړه، تر دې چې هغه څو ټکی واوري.
اگر انصاف عام آدمی کو نہ ملے تو یقینا وہ بات سچی ہو جاتی ہے کہ ملک کفر سے تو بچ سکتے ہیں لیکن ظلم سے باقی نہیں رہتے، اور معاشرہ جب ذہنی خلفشار میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اسے انصاف نہیں مل رہا، تو یقین کیجئے اس کے سامنے آپ کتنی خوبصورت آیات پڑھیں، احادیث پڑھیں، اس پر وہ اثر نہیں ہوتا جو
لکه څنګه چې اوریدونکو اوریدو صدر صاحب ویلي چې کوم ځای کې انصاف نه ملاوږي، نو که هلته بیا څومره هم د دین او د مذهب یا د قرآني آیتونو تبلیغات شي، د هغې په اثر کې بیا دومره په هغه اثر نه کوي په خلکو باندې. په دغه موقع د نورو وزرا تر څنګ د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه آصف هم موجود و، او هغه هم دغې غونډې ته وینا وکړه چې د هغې مهمه ټکی دا دی،
قوم میں ایسے افراد کے لیے کوئی جگہ نہیں جو اپنے ذاتی مفادات یا بیمار ذہنیت کی وجہ سے دہشت گردوں کی مختلف طریقوں سے زبانی یا عملی حمایت کرتے ہیں.
بدغا محل بندی د حکومت پلوی گوند مشر مولانا فضل الرحمان موجود وو، اگر دغه بیانی یا دغه نریټیو یا د پیغام پاکستان په نوم چې کوم فتوا جاری شو، دغه حق له وک خو هغه په حکومت ته ټکونه وکړه، او وی ویل چې حکومت یا امنیتی ادارې چې دی هغه په مدرسو په جمعاتونو باندې بے ځایه چاپی وهي، او هغه حکومت ته دا خبرداری ورکړه چې دغه سي عملونه چې دی هغه د پاکستان د فوج د اړخه د ترهګرو تنظیمونو په ضد چې کوم فوجي عملیات شروع کړي شوي دي هغې کامیابۍ متاثره کولی شي. ورسره په دغه موقع چې کوم نور مذهبي مشران راغلي وو، که څه هم د دغې بیانی یا نریټیو په ډېر اوله کې دا ویل شوي وو چې جهاد اعلان چې دی د اسلامي مملکت قانوني آئینی ذمهواري ده، خو په دغه کې ځینې کسانو دا وینا هم کړې چې د کشمیر ازادي چې بغیر د جهاد ممکن نه ده، او باید د دې لپاره یو جهاد اون منځلی شي، خو دوی هغوی دا بیا واضح نه کړه چې آیا دغه جهاد اعلان به څوک او کوم مملکت کوي. ډېره مننه جی.
ډېره زیاته مننه ابراهیم شنواره کور مو ده.
نو قدر من اوریدونکو څنګه چې تاسو واوریدل چې په پاکستان کې د 300 څخه زیاتو دینی عالمانو فتوا ورکړې ده چې په دغه هیواد کې ځانمرګي بریدونه حرام دي، خو د افغانستان په هکله یې څه نه دي ویلي. راځو یو بلې څېړنې ولورې ته چې دا مهال زموږ سره په خپرونه کې زموږ همکار بیروز خان صاحب ملګری شوی دی. ستړي مشې، په خیر راغلی بیروز صاحب.
ډېر مننه، خوشاله اوسې
بیروز صاحب. دا فتوا په عملي میدان کې څومره اغیزناکه ده یا اغیز لري، او جهادي تنظیمونه دې ته څومره غوږ نیسي؟
څنګه تاسو په خبرو کې هغه یو ذکر عموم وکړو، دغه فتوا خو داسې ښکاري چې د پاکستان دننه چې کوم صورتحال دی او ورځ ورځ خرابیږي، شیعه مسلمانان شو، دغه احمدیان شو، قادیانان چې د پاکستان پارلمان د بټو په وخت کې غیر مسلمه ګرځولې دي، دغه خلک شو یا نور لکه کوي چې کومې ډلې دي، نو په پاکستان کې د هغو وجنه روا کړې ده، هغه تنظیمونو، هغه مذهبي خلکو ډلو چې هغه توندلارې دي، سنی تنظیمونه دي. نو زیات ښکاري ده چې د دې فتوی اثر به دی غواړي، دا چې کوم چنن دا فتوا ورکړې ده پاکستان د نه کنینو په کار دا و چې دی په د مسلمانانو رهبران دي، عالمان دي، او د دې خبرې ته چې څوک عقیده لري او ته غوږ دي، په کار دا و چې دی په ښکاره ویلې چې هم په کشمیر کې چې کوم غزا کیږي هر څوک چې کوي دا ناروا ده، هم په افغانستان کې چې کوم غزا کیږي هر څوک چې کوي دا ناروا ده. نو او بیا د دې په شا باندې ولاړ څوک دي، د پاکستان استخباراتي ادارې یا د پاکستان د پوځ نیغ په نیغه د هغې په شا ولاړ دی، په کار ده وه چې په دې کې دا عالمان دي، دی دغه نه کار نه وي اخیستی، دی ښکاره خبره کړې وې. نو دغه د دې هغه دغه دي، او جهادي تنظیمونه چې تر څو پورې د هغې تعلق دی، نو خو هم دغه شانتي ادارې د هغوی په شا ولاړې، نو هغوی ګڼي چې موږ دموږ په شا باندې ریاست دی، نو هغه ځکه هم په خپل سر باندې هغه خپل جهاد اعلان کړي، او صرف اعلان یې نه کړي، هغه د یو خاص ایجنډې سره، ځکه چې دغه ریاست چې ورته اجازت ورکړې، پټ په پټه به اجازت ورکړې، خو ځکه چې د هغې د ریاست د مفاداتو هغه هلته کې یو قسمه تحفظ رواني، نو هغه ډلې هغوی به مقه خپل د هغې چې کوم جهاد دی هغه به همدغه شانتي جاری ساتي، تر څو دې عالمانو په دې فتوا کې د پاکستان ریاست ته ویلی وی چې که چیرې دا نه منی دا جهاد نو دري اګه په افغانستان کې دی او په هند کې دی او په کشمیر کې دی او په پاکستان کې دی او بل ځای کې دی چې ریاست د دې دغه وکړي مخنیوی وکړي. نو داسې ښکاري چې ما زما ذاتي نظر دی نو کمی پکې ماته دغه ښکاري.
ډیره مننه بیروز خان صاحب.
ډیره مننه.
ګرانو خدمتمنو اوریدونکو د ډی وی راډیو خبری خبرونه دوام لري او ځینې نور راپورونه په خبرونه کې لرو چې تاسو ته وړاندې کوو. یو بل راپور ولوري تاسو پام راګرځو چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا یو وزنی استازي الیس ویلز اسلام آباد کې یو ځل بیا په پاکستان غکړې دی چې په خپل خاوره د حقانی ډلې او نورو ترهګرو تنظیمونو پر ضد ګامونه واخلي. نور تفصيلات یې تاسو ته د اسلام آباد څخه رابیه پیر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا موقتی مرستیاله د بهرنیو چارو وزیر الیس ویلز چې تیره ورځ په دوه ورځنی سفر راغلی و په اسلام آباد کې د امریکا د سفارتخانې لاړه چاري سوي بیانونو تر مخه د پاکستانی چارواکو سره لیدنه کې ویلي چې امریکا د پاکستان سره د سیمې د استحکام او دوه اړخیزه مقصدونو په بنیاد نوې اړیکې ساتل غواړي. بیان زیاتوي چې دوی پاکستانی مشرانو ته ویلي چې د امریکا نوې ستراتیژي پاکستان ته په افغانستان کې استحکام او امن په جنوبی آسیا کې د داعش بیخ وهنی او هغه تراګری ډلې د منځ وړلو موخه ورکوي چې د پاکستان او امریکا دواړو لپاره لوی خطر دی. د جاري سوي بیان تر مخه استازي ویل د پاکستان په حکومت شخ کړي چې په هیواد کې دننه موجود حقانی شبکې او د نورو تراګرو ډلو په ضد ګامونه پورته کړل سي. امریکایي استازي الیس ویلز تیر ورځ د بهرنیو چارو د سکتري تضمینه جنجوه سره هم لیدلې وو او د بهرنیو چارو د وزارت لاړه جاري سوي بیان کې ویل سیوی وو چې امریکا ته د افغانستان ځکه د پاکستان په ضد استعمالولو ته نه پریښېدو پر پولي انتظام شکولو او کډوال سرتر خپل هیواد ته ستانه کولو په اړه طریقه کار جوړولو خبرې سوي دي. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ له اړخه پاکستان باندې د تراګرو د مرستې تورونه او پاکستان دغه باز ګرځولو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې د سخت تاوتریخوالي ښکار دي. امریکا غواړي چې د مرستې پر ځای پاکستان په افغانستان کې برید کوونکي د حقانی شبکه په ضد عملیات وکړي. په دې اړه د فشار د پاره د پاکستان فوجي مرسته هم تړل سوي ده، خو پاکستان دغه تورونه رد کوي او وایي چې د ټولو تراګرو په ضد یو شان عملیات کوي. د پاکستانی څېړونکو وینا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی لرې کول لپاره پکار دي چې د خبرو لارې خپل کړی سي. مشر جنرالیست زاهد حسین وایي
پالیسی افغانستان کے بارے میں صحیح نہیں رہ کر ہمارے افغانستان سے بہتر تعلقات ہیں، ہم اس کو کول ڈاؤن اس فرنٹ کو کرتے تو آج نوبت جو ہے یہ ہم پہ یہ نہیں جاتی کہ
موږ هم په تیرو وختونو کې د افغانستان په اړه خپل تګلارې صحیح نه وساتلې. کچری د افغانستان سره تاوتریخوالی نه وای نو د امریکا لاړه هم داسې غشتنی او تاوتریخوالی مخته نه وای راغلی. د دواړو هیوادونو تاوتریخوالی کې د کمی د پاره په تیرو ورځو کې د امریکا د سنټرال کمانډ مشر جنرال جوزف وټل هم د پاکستان د فوج سرلشکر جاوید باجوا سره د صدر ترامپ د ټویټ ورسته د پاکستان او امریکا پر امنیتی مرستي خبرې سوي او د ریپورټونو تر مخه برسلز کې د خبريالان سره خبرو کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډمفورد هلي سرګندي کړي چې د پاکستان سره به اړیکې شکړي او په دې اړه د دواړو هیوادونو د فوجي مشرانو ترمنځ د خبرو وړاندیز یې هم ورکړي. رابیا پیر، وایس اف امریکا، ډی وی رادیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا
ډی وی رادیو اوري.
نور کو د پاکستان د عوامي تحریک لخوا د شویو لارینونو په اړه د پاکستان په خوانی لمړي وزیر نواز شریف پوښتنه راپورته کړې چې دا لارینونه اوس ولې تر سره کیږي په داسې حال کې چې ټاکنو ته څلور میاشتې پاتې دي. پیر ولایت شاپري بشپړ راپور درکوي.
پاکستان کې درې لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند، تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک سباله د پنجاب ایالت سرخر لاهور کې د صوبایي حکومت په ضد احتجاج پیل کوي. وړاندې څلورو کالو کې دغه ګوندونو وخت په وخت د حکومت خلاف احتجاجي تحریکونه چلولي دي، خو دا لومبې ځل دی چې د یو بل سخت مخالفه دغه درې ګوندونه رایوځې شوي دي. د پاکستان عوامي تحریک په مشرۍ کې دغه احتجاج په لاهور کې د یاد ګوند د وجل شوي کارکنانو د پیښې په ضد کیږي او دغه احتجاج کې به نور یو شمېر واړه ګوندونه هم برخه اخلي. کال 2014 کې په لاهور کې د پولیسو په ډزو باندې د عوامي تحریک 14 کارکنان مړه او په سوونو جوبل شوي وو. او سبال کی دن کی احتجاج لے مقصد دغه پیخه په سر د پنجاب حکومت خاتمه کول دی. پنجاب د پاکستان تر ټولو لوی ایالت دی او مسلم لیگ نواز گن سره تړاو لرونکي شہباز شریف د تیرو لسو کالو نه د ایالت اعلی وزیر دی او انتخاباتو کې د ایالت نه اکثریت تر لاسه کوونکي جماعت لپاره مرکز کې هم حکومت جوړول باوري ګڼل شي. دستر محکمې لخوا ګوښه کېدو وروسته د ناجایز اساسې لرلو په تور د قانوني کاروایۍ سره مخ د واکمن مسلم لیگ نواز گن مشر نواز شریف سباله کیدونکو احتجاج باندې سوالونه راپورته کړي دي. د نه پورز اسلام آباد کې احتساب عدالت تر پیښې نروستو میډیا سره خبرو کې نواز شریف دا احتجاج د جمهوری نظام او د دوی د حکومت خلاف سازش بلل دي.
ابھی کیا تحریک چلانے کا مقصد کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جب آپ مقصد کی طرف اپنا ذہن دوڑائیں گے نا تو بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے.
دی وائی کے لکھ فکر اوکے نو پخپل اب پوشے چی ددوی مخالفین چار آیو زیکڑی دی او د نواز شریف په خبره په داسې وخت د احتجاجي تحریک سم مقصد دی چې د موجوده پارلمان او حکومت په میاد کې یو څو میاشتې پاتې دي. که څه هم واکمن ګوند په ملکي عدلیه باندې ښکاره او د هیواد طاقتورو قوتونو ته په اشاره کې د دوی خلاف د سازشونو تورونه لګوي او د فوج سر لښکر جنرل قمر جاوید باجوا پخلی کړی چې دی د جمهوري نظام او د ولس د منتخب پارلمان سرلوړی مني. واکمن ګوند د دریز هم خپل ویچ په سړکونو د احتجاج په ځای مخالف ګوندونه د عوامي تحریک وجل شوی کارکنانو عدالتي قضیه فیصله کېدو ته ولې صبر نه کوي او د پنجاب ایالت سره تړاو لرونکي حکومت مخالف پیپلز ګوند یو مشر چودھری منظور وایي.
سوال یہ ہے کہ بار بار لوگ کہتے ہیں جی آپ عدالتوں میں جائیں. عدالتوں کا مسئلہ بعد کا ہے, پہلے انویسٹیگیشن کا ایشو ہے. عدالتوں سے پہنچنے سے پہلے کیس تیار ہونا ہے, اگر وہی نہیں تیار ہوگا تو عدالتیں کیا کریں گی؟ عدالتیں تو چھوڑ دیں گی.
دی وای چی پولیس او ټول انتظامی مشینری د حکومت په کنټرول کې ده او د تیرو دریو کالونو د عوامي تحریک وجل شوی کارکنانو پر خلاف څه کاروایی نه کیږي. نو د چودھری منظور په وینا د دوی سره په سړکونو د احتجاج نه علاوه بل کوم لار پاتې ده. دا په داسې محل چې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تړاو لرونکي د بلوچستان ایالت اعلی وزیر ثناء الله زیری د بے باورۍ تحریک په سر خپل څوکۍ پرې خودو باندې مجبوره شوی دی او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن د میډیا سره خبرو کې اسمبلی کې شوی دغه بدلون د دوی د ګوند په ضد کیدونکو سازشونو سره تړلی دی. نواز شریف ویلی چې د ثناء الله زیری په ځای یو داسې تند ایالت اعلی وزیر جوړ کړی شوی چا چې په انتخاباتو کې یوازې په نیم سوه وټونه ترلاسه کړي وو. پخوانی وزیر اعظم خبرداری ورکړی چې د دې بدې اغیزې به د چین او پاکستان ترمنځ جوړیدونکي سی پیک پروژې باندې پریوزي او دا چې د دې له کبله به د اړیګړې ښکار ایالت کې ناکراری لا نوره هم زیاتیږي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
The Voice of America, Divaridio da. Ka gwaari mushtara da telefon pa lika tamas wini say, no da telefon shmira da 001-202-205-0-03.
خبرونه کې نړیوال راپورونه هم درو چې تاسو ته وړاندې کوو او د دې ترڅنګ په سوشي بو کې برزو تاسو ته تازه خبرونه او د دې ترڅنګ نور موضوعات هم خبرونه کې شامل وو. زموږ سره ملګری پاتې شئ. Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درنو عزت منو اوریدونکو د ډیوا راډیو خبری خپرونه دوام لري. نن د سه شنبه یا نهه ورځ کال 2013 د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د مخامه شپږ نیمې، په افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگتن ډی سي کې د سهار اته نیمې بجې دي. ستاسو قربانیو زه منزه شهید
او زه مجاهد جواد
یو وار بیا ستاسو په همراه ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
پاکستان کې په زور د شریعت او ځانمرګي بریدونو حرام ګرځولو په اړه فتوا ورکوونکو علماو نن د هیواد له ولسمشر له لومړي وزیر ممنون حسین سره لیدلی دي. ممنون حسین ویلي چې باید انصاف رامنځته شي.
ملک کے اندر امن کی فضا قائم کرنے کے لیے انصاف کا بھی کوئی نظام قائم کیا جائے.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا یوازینی استازی ایلس ویلز اسلام آباد کې یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی دی چې په خپله خاوره د حقانی ډلې او نورو ترهګرو تنظیمونو پر ضد ګامونه واخلي.
استازی ویلز د پاکستان په حکومت شخ کړی چې په هیواد کې دننه موجود حقانی شبکې او د نورو ترهګرو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړل سي.
او د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر محمد کریم خلیلی ویلي چې د افغان دولت د مخالف وسلوالو سره یې غیر رسمي اړیکې دوام لري.
سرټیکی تاسو واوریدل و از غواکشي د مهمو خبرونو لنډیستا.
په پاکستان کې د 1300 څخه زیاتو دینی عالمانو فتوا ورکړې ده چې په دغه هیواد کې ځانمرګ بریدونه حرام دي او څوک چې دغلته د جهاد په نوم ځانمرګ بریدونه کوي هغوی د اسلام له مخې باغیان دي چې حکومت یې پر ضد د ګامونو اخیستلو حق لري. د پاکستان صدر ممنون حسین او د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد دغه فتوا باندې د عمل کولو د لارې به د توندلاریتوب مخه ونیول شي. په افغانستان کې د مدني ټولنې فعالان وایي پاکستاني دینی عالمانو مدام خپله خاوره کې د مذهب په نوم ترهګري حرامه ګڼلې، خو په افغانستان کې بیا د ځانمرګو بریدونو او ورانکارۍ لپاره خپلو مدرسو کې طالبان روزي.
بلې لوري ته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا سفیر ایلس ویلز پاکستان نه د امریکا دا غوښتنه بیا تکرار کړې ده چې پاکستان دې په خپله خاوره د حقانی او نورو ترهګرو ډلو خلاف اقدامات وکړي. میرمن ایلس د سه شنبې په ورځ د پاکستان د دوه ورځو سفر سرته ورسولو. د هغې د سفر په اړه په اسلام آباد کې د امریکې سفارت یو بیان کې ویل شوي دي چې د پاکستاني چارواکو سره خبرو کې ایلس په پاکستان غږ وکړ چې د هېواد په خاوره موجود د حقانی او نورو ترهګرو ډلو خلاف د اقدامات وکړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی ویلي چې د افغان دولت د مخالف او وسلوالو سره یې غیر رسمي تماسونه دوام لري. خغلی خلیلی نن د سه شنبې یا نهې په ورځ کابل کې د سولې په اړوند را جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال دغه خبره کړې ده. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې په وروستیو کې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ په ترکیه کې خبرې شوې دي.
د ترکیه ولسمشر هغه ځواکونه ویلي دي چې زپی به چې امریکا یې د دغه هیواد له پولې سره سوریه کې جوړوي. بلې خوا د امریکا د کالیفورنیا ایالت چارواکو ویلي چې یو میړه او ښځې د دوشنبې په ورځ نیولې دي چې 14 ماشومان یې په کور کې بندیان کړي وو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیشن بي پورز یو شمیر مهمو وکیلانو ته وویل چې د بل سلګونو کډوالو د بیرته لیګلو د مخنیوي په برخه کې هغه قانوني مسوده لاسلیک کړي په کوم چې دوی سره سلا شي. په دغه مسوده کې د امریکا په جنوب کې له مکسیکو سره د پولي په اوږدو کې د امنیت د ښه کولو مسله هم راغلی ده. ولسمشر ترامپ وویل د کډوالو د مسلې په برخه کې پراخ اصلاحات به وروسته پلي شي او زیاته کړه چې د اوس هم په دې باور لري چې باید له مکسیکو سره لږ تر لږه په 3200 کیلومتر پوله باندې دیوال جوړ شي. خدا سي ښکاري چې د دې دیوال د جوړېدو لپاره په بیړه د پیسو برابرولو له مسلې څخه په شا شوی دی.
د لیبیا په نړیوال هوایي ډګر کې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه کې 40 تنه وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي، خو تر دا دمه هیڅ کومې ډلې د هوایي ډګر د برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
امریکا او کاناډا به نن د سه شنبې په ورځ د کاناډا په وانکوور ښار کې د یوې داسې غونډې قربانه وي چې په کې به په شمالي کوریا باندې فشار راوړل شي چې خپل د اټومي وسلو پروګرام ودروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر کریستیا فریلاند د شلو هیوادونو چارواکي دغې غونډې ته رابلل دي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو تاسو د خبرونو لنډیز واوریدو. د محل زو د راپورونو ولوري ته یو بل راپور چې د افغانستان په حق لرو تاسو په خبرونه کې وړاندې کوو چې د افغانستان په ختیځ کې د امریکا متحده ایالاتونو بي پيلوټ الوتکو هوایی بمباری کړی دا چې د ننګرهار سیمې زو چارواکو ویلي هوایی بمبار د اچین ولسوالۍ مومندر سیمې کې شوی چې له امله یې د داعش ډلې یوویشت تنه وسلوال وژل شوي دي. نور تفصیلات یې د حکمل روان څخه په دغه راپور کې تاسو وړاندې کوو.
د هیواد په ختیځ کې د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو ویلي د امریکا بي پیلوټ الوتکې هوایی بمبار تیره ورځ ناوخته د یچین ولسوالۍ مومندرې سیمې اړونده په ډګي سیمه کې شوی. د ننګرهار امنیې قمندنۍ د پولیسو ویان حضرت حسین مشرکوال له ډیوې سره په خبرو کې ویلي دي بي پیلوټ الوتکې د هوایی بمبار له امله یوویشت تنه داعش وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر وسلې او مهمات یې له منځه تللې دي.
تیره ورځ د چین ولسوالۍ د مامند درې ډاګې سیمه کې بهرنیو ځواکونو د پیلوټ الوتکې هوایي برید ترسره کړی دی. په ترڅ کې یوویشت داعش وسلوال وژل شوي، د هغوی یو شمېر وسلې مهمات هم له منځه تللي.
دی پولیسو ویان زیاته کړه په وژل شوو داعش وسلوالو کې یو شمېر بهرنیان هم شامل دي، خو نوموړي یې د کره شمېر په اړه معلومات نه درلودل.
قرار د کشتی راپورونو پر اساس باندې په وژل شوو کې بهرنیان هم شامل دي چې کره شمېر نه ده معلومه، خو بهرنیان پکې شامل دي. هغه د پښتونخوا منطقې څخه دي.
د ننګرهار امنیې قمندنۍ ویان وایي په شیرزاد ولسوالۍ کې هم هوایی بمبار شوی چې په وینا یې هغه کې دوه تنه طالبان وژل شوي دي.
همداشان د شیرزاد ولسوالۍ د مرکزخیل په ساحه کې هم تېره ورځ هوایي برید ترسره شوی دی چې په ترڅ کې دوه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي.
د ایش وسلوالو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. سیمه ییزو چارواکو له ډیوې سره په خبرو کې دا هم ویلي له تیرو لسو میاشتو راهیسې د ننګرهار په کوټ، هسکې، مینې، نازیانه او اچین ولسوالیو کې د دایش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د ګډو افغان ځواکونو په روانو عملیاتو کې ګڼ شمېر سیمې د مخالفونو له شتون څخه پاکې شوې. په اړه یې د ننګرهار د پولیسو ویان وویل دوام. خبره په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت ویلي وسلوالې ډلې د ترهرګریزو فعالیتونو لپاره د ډیورن کرښې له هغې غاړې څخه افغانستان ته راوړي، خو پاکستانیو چارواکو دا خبرې رد کړې او ویلي دي چې په خپله خاوره کې ترهرګرو ته د فعالیت کولو او له پولې د اوښتو اجازه نه ورکوي. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکی نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیوه ریډیو دی.
ټلیفون 001-202-205-003.
ویډیا ټلیفون 0800-999-0.
د شمالي وزیرستان کډوال له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. د باکرخیل په نامه د کډوالو په کم کې د مهال 15,000 کورنۍ پرتې دي چې د ژمي په دې سړه هوا کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. عدنان بیټنه پرې راپور درکوي.
د شمالي وزیرستان سربې عذب پوځي عملیاتو په وځبې کورسوي کډوال وایي د کډوالې ژوند څخه ستړي شوي دي او نور دغه کډوالې نشي زغملی او بیرته خپلو علاقو ته ستنېدو ته ارزو مند دي. دوی ګیله کوي چې حکومت په دغه کډوالۍ کښې دوی پسې هغه نړیوالې مرستې هم بندې کړې دي چې له وجې دوی زیات بنیادي مشکلاتو سره مخامخ شوي. د خبرې تېره ورځ بنو سیمه کښې یوې چرګې پر مهال وکړې. د چرګې یو غړي سید ایوب ډیوه ته وویل نږدې 15,000 کورنۍ یې دا مهال هم د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. وویل که دوی مشکلاتو ته په فوري طور کتنه ونه شوه نو دغه احتجاج ته به نوره پراختیا ورکړي.
تقریبا دا 15,000 خاندان دي چې دا تر اوسه پورې لا آی ډی پیز دي. تقریبا 15 مسجونه زمونږ د 12,000 روپۍ چې کومې منتلي راځي هغه تاسو هغه په بقایا دي. د خلکو نه کورونو کریې نشته، د بجلۍ بیلونه ورکوي هغه ورسره نشته، ورسره ورسره د دې خلکو راشن هم بند دی. واکسی هم ندی شوی میسج او رشتن دواړه بند دي احتجاجي در نه تر هغه پورې ورکوو د پېښور پریس کلب مخکې او د ګورنر هاوس مخکې چې څو پورې زمونږ دا مطالبې منل شوي نه وي جمعرات په ورځ به مونږ هلته پېښور ته ټول متاثرین ځو.
د احتجاج کوونکو د بنو په بېلابېلو لارو راتېرېدو تر بنو پریس کلب پورې یو احتجاجي لاریون هم وکړ. د علاقې یو سیاست مدار او د مدني ټولنې فعال غړی محسن داوړ وویل حکومت دوی سره چې د کډوالۍ پر مهال کومې ژمنې کړې وې له هغوی څخه د دوی توجه اوس اوښتې ده او زیاته کړه حکومت زیاتره توجه د اسلام آباد په سیاست غورځېدلی او د کډوالۍ له پامه غورځولی دي.
حکومت ټول د تخت پنجاب او د تخت لاهور جنگ دی ټول فوکس چې کوم دی هلته دی باندې یو څو محکمې مو مسلط کړي دي بهرحال هغې خپل واک او اختیار ته پرېښي دي نو هغې لګیا دي د عوامو استحصال کوي نو دا بیوروکراسي چې هر کله د خپل واک او اختیار ته پرېږدو په دې باندې پبلک چیک نه وي نو هغوی خو دکه شان چې د خپل مفاد لپاره د عوامو استحصال کوي او داسې پراپر سموت فنکشننګ به په هغې کې نه کوي. نو بنیادي خبره چې همدغه ده چې حکومت د تخت لاهور تخت پنجاب د جنگ نه اوزګار نه دی نو کاغې نه چېرته اوزګار شو نو دی به په پاټا په د خلکو باندې هم لږ نظر واچوي.
په شمالي وزیرستان کښې په کال 2014 کښې په پراخه کچه سره پوځي عملیات ترسره شوي وو او دې عملیاتو نږدې 1,00,000 نه زیاتې کورنۍ بې کوره کړې وې. په دغه کورنۍ کښې په زیات شمېر سره کډوال بېرته افغانستان خوا ته هم اوښتي. دغه احتجاج کوونکو افغانستان ته کډه شوي کډوال د واپسۍ لپاره هم غوښته وکړه خو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کمران افریدي میډیا ته ویلي د عملیاتو په وجه بې کوره شوي نږدې 95% کورنۍ بېرته خپلو علاقو کښې په ځای کړي دي او د نورې پاتې شوي کورنۍ لپاره یې هم د واپسۍ لپاره تیاری نیولې دي او له اعلی حکومتي چارواکو سره یې په دې اړوند خبرې توندې کړې چې په علاقې کښې ترقیتي څارې توندې کړي چې دغه کډوال زر تر زره بېرته خپلې علاقې ته واپس کړي.
امید ده چې مونږ تقریبا زر په هایي سطح باندې هم د دې فاینل میټینګ وشي ځکه چې دلته نه ډیټا ټولو ادارو ته ولېږله چې دومره کورنۍ دومره خرچه به راځي دومره فنډس به پکار وي دومره به کیپیسټي انکریز کول پکار وي هغه ورکینګ پوره شو اوس اوچت نه فیصله ده چې تاریخ فیصله وشي چې کوم تاریخ باندې افغانستان نه ریټرن کیږي او ډېر زر به شروع شي د افغانستان سایډ ریټرن پاتې شو چې ظفر ټاؤن دغه شان ته د تخیل دی زمونږ په پرایورټي کې تحصیل د تخیل والا سایډ ته دي دا ریټرن هم چې ډېر زر د دې باندې پلاننګ روان دی.
شمالي وزیرستان عملیاتو نږدې درې کاله وخت پوره سوی د عملیاتو وروسته که څه هم حکومتي چارواکي په یاده علاقه کښې د حکومتي عملدارۍ په ځای کولو دعوه لري خو اوس هم په دغه علاقې کښې د بدامنۍ بدې پېښې رامنځته کېږي. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، ډیوا راډیو او ټي وی.
وی او ای ډیوا
ستاسو د باوري خبرونو سرچینه
هر ورځ د سحر شپږونه تر نهو بجو پورې
او د ماښام شپږونه د شپې تر دولس بجو پورې
په منځنۍ څپو شپږ سوه او یویش
او په لنډو څپو هم
د پښتنو په سیمه تازه خبرونه
د نړۍ وروستی حال
د سحر شپږ نیمو نه تر اته نیمو بجو پورې
په ټلویزیون د میرمنو بی بی شیرینا خپرونه هم لیدلی شئ.
یو بل مهم راپور ولورې ته ستاسو پام راګرځوو چې د ترکیې ولسمشر وایي هغه ځواکونه به وځپي چې امریکا یې د دغه هېواد له پولې سره سوریه کې جوړوي. ترکیې له مخکې هم دا پلان په سختو ټکو غندلی دی ځکه په دې ځواک کې به زیاتره ونډه د کوردو وسلوالو وي. نور تفصیلات یې تاسو ته زموږ همکار بختور شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د ترکی صدر طیب اردوان د امریکې په استخباراتو اف بی آی او سی آی ای تور لګولې چې د ده د حکومت د نسکورولو هڅې یې کړي دي او په دې غرض یې د ترکی د سرکاري بینک چارواکي محمد حکان اتلا مجرم ګرځولی دی چې ګنې د ایران سره یې د امریکې د بندیزونو باوجود غیر قانوني کاروبار کړی و. صدر اردوان دا خبره نن په پارلیمان کې د خپلې پارټۍ پلویانو ته کړې. نوموړی وایي کم خلک چې کال 2014 کې د جولای په 15 نیټه په ترکی کې په پوځي بغاوت کې ناکامه شوي وو هغوی اوس زمونږ د هیواد د خرابولو نورې لارې چارې ګوري او په امریکا کې زمونږ د بینک د چارواکي په ضد عدالتي فیصله هم د ترکی په ضد یو سیاسي بغاوت دی. ترکی په واشنگتن تور لګوي چې په امریکا کې د ترکی د جلاوطنه عالم فتح الله ګولن مرستې کوي په چا چې په کال 2014 کې په ترکی کې د ناکامه بغاوت په شا د لاس لرلو تورونه دي. امریکا دغه تورونه ردوي. ترکی د امریکې نه غوښتلي چې په دغه هیواد کې پا په سیاسي اړیګړی تورن فت الله ګولن دی ورته حواله کړی. څوک چې د امریکې په پنسلوینیا ریاست کې په خپل سر د جلاوطنۍ ژوند کوي. ترکی او امریکا په ناتو ائتلاف کې کلک ملګری دي، ولې په کال 2014 کې د ناکامه پوځي بغاوت وروسته د دواړو هیوادونو خپل منځي تعلقات د تاوتریخوالي ښکار دي. او څېړونکي وایي په نیویارک کې د محمد حکان اتلا په ضد وروستۍ فیصله به دغه توجنې اړیکې نورې خرابې کړي. څېړونکی یا سیلادا د ګلوبل سورس څېړونکی دی، وایي داسې ښکاري چې دغه حالات نور په خرابېدو دي او کېدای شي امریکا په ترکی سنگین بندیزونه ولګوي چې ورسره به د ترکی بانکي نظام هم اغیزمن کیږي. او ترکی لپاره به بهرني قرضونه اخیستل نور ګران شي. ترکی د خپلو اخراجاتو پوره کولو لپاره هر میاشت یو ارب ډالر قرض اخلي چې د امریکې لخوا د بندیزونو وروسته به بیا ممکن نه وي. د ترکی صدر په شام کې د کورد ملیشا عسکرو باندې د حملې ګواښ کړی دی. دغه ملیشا د داعش په ضد د امریکې کلک ملګری دي، ولې ترکی دغه ډله یو ترهګر تنظیم ګڼي او وایي په ترکی کې د ترهګرۍ په شا لاس لري. څېړونکي وایي د ترکی د صدر اردوان دغه ګواښونه په اصل کې په واشنگتن دباو اچول دي. سیاسي مبصرین وایي ترکی په دغه ډله حمله ځکه هم نشي کولی چې روس او فرانس هم د دغه ملاتړ کوي، او ترکی به نه غواړي چې د امریکې د خفګان وروسته اوس روس او فرانس هم د ځان نه خفه کړي.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. که غواړئ موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
اوس هم زو یوې بلې مسلې ته، او هغه دا چې په قبایلي سیمې یا فاټا کې له 1500 ویجاړ شویو ښوونځیو څخه 940 جوړ شوي او 1500 نور لا پاتې دي. په قبایلي سیمو کې د دغو ښوونځیو او دغه راز د نورو تعلیمي ستونزو په اړه د فاټا د تعلیمي څانګې له مشر هاشم خان افریدي سره د ډیوې خبریال ارشد مومن مرکه کړې.
که دارته وایي چې په ټوله قبایلي سیمه کې دغه ټول جنگ کې څومره سکولونه وران شوي دي او تاسو سره دغه شمیرې وخت په وخت کمیږي زیاتیږي، نو که دغه شمیرې ورته وایي چې لومړی څومره وي بیا څومره شوي اوس څومره دي، او دویم دا چې هغه ورانو سکولونو کې څومره بیا رغونې کار په سرته رسېدلی دی په څومره باندې؟
مونږ چې مخکې څومکې د بعضې ایجنسیانې موږ سره په هغې علاقې بند وي، نو موږ سره د 1595 سکولونه چې وي نه 1195 دا موږ سره چې کم رپورټ شوي یا د موږ سره ډیټا وه چې یاره دا پارشلی یا فلی ډیمیج دي. وروسته بیا چونکې د کمې علاقې چې کولو شولې نو بیا چې دوباره راوشو نو بیا موږ له دا موږ سره 1324 ته ورسېدل، یعنې 1450 سکولونو ته ورسېدل. اوس هم مطلب دا چې موږ سره داسې رپورټس دي، نو هغه تقریبا اوس 1500 ته رسېدلی دی. په دې کې تر اوسه پورې موږ تقریبا 940 سکولونه چې دي دا زمونږ دوباره جوړ شوي دي. اوس موږ سره چې کوم تقریبا 1500 پورې سکولونه موږ سره داسې دي چې هغه پای باندې لا کار نه دی شروع شوی، باقي چې دي هغه الحمدلله موږ جوړ کړل. که نه
تر ټولو زیات سکولونه عموماً کومه سیمه کې وران شوي دي، او بیا دا چې دا کم چې 1500 سکولونه پاتې دي د بیا رغونې نه هغه کومو علاقو کې دي ډېر؟
دا خو لکه زمونږ زیاتر تاوان چې شوی دی مطلب چې کوم شوي، یا په خیبر کې، مومندو کې، باجوړ کې، نارتھ او ساؤتھ کې، په اورکزای کې، په تقریبا په ټولو جنسو کې موږ سره هغه شوي. خو زیات تر سکولونه زموږ سره چې دي هغه په خیبر او په مومندو اورکزای کې دغه شوي دي، چې کوم هغه ترخهګری د وجه نه دغه شوي دي. په نارتھ او ساؤتھ کې هلته دغه شوي دي، خو هغه چونکې د ترخهګری د وجه نه نه دي دغه شوي، آپریشنس کې دغه شوي خراب شوي دي، یا د نورو حالاتو نه چې مطلب بلډنګونه ټیک نه راپرېوتې دي. نو آی کې موږ چې کوم دوسه پورې زیاتره سکولونه موږ سره په باډه کې پاتې دي، او په اورکزو جنسو کې سکولونه پاتې دي، په نارتھ او ساؤتھ کې. باقي په مومندو کې تقریبا او بجوړ کې زیاد کار پای باندې بلته ډیر کم پاتې شوی دی.
دا کم سکولونه چې پاتې دي دا 1500 د دغه د بیا رغونې سم امکان شته؟
دا چې کم پاتې دي دا ان شاء الله چې مونږ خو سبب ان شاء الله د 17-18 په ډی پی کې زموږ سکولونه راولي تقریبا 100 پورې هو بده کې زموږ خپل ډی پی نه وشي. دا چې زموږ سره یو سیټ ولم سره کمټمنټ شته چاینیز ګورنمنټ چې کوم دی په واړه کې موږ سره 68 سکولونو کمټمنټ کړی دی کنه. نو دا چې دي ان شاء الله په راتلون کې 2-3 کال کې به دا چې کوم 500 سکولونه دا ان شاء الله زموږ پروګرام دره ان شاء الله چې زموږ بس خپل ډی پی نه جوړ شي سره موږ سره ډونر کومک دي
سکولونو ورانولو سلسله چې کوم دا په قبایلی سیمو کې اگر روانه ده کنه سره ډیر مودې نه ولا
نه الحمدلله اوس بنسي وي په ځکه چې په 13 یو کال کې داسې سوا کړنه دا شوی چې سکول بل شي یا دغه کنه اغه سلسله اوس تقریبا بنسي وي.
ډیر مننه.
ثانک یو مننه.
وایس اف امریکا دی ور ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.dwradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadwradio.com
یعنی www.voadwradio.com.
د فریډم هاوس په نامه د بیان د ازادۍ د څار یوې خپلواکې ادارې په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې دیموکراتیک ارزښتونه لکه آزادې ټاکنې او د رسنیو ازادي د 12 کال لپاره بیا هم په کمزوري کې دي. د امریکا غږ دغه راپور درته زموږ همکار محمد عالمگیر ژباړلی.
په نړیواله کچه د صحافت د ازادۍ او د انتخاباتو پر رنګ جمهوری اصول پر لپسې په 14 کال هم په زوال دي. د فریډم هاوس نومې څېړنې ادارې د کال 2019 په اړه خپل راپورټ کې ویلي د نړۍ د 190 هیوادونو څخه د راټول شوو معلوماتو څېړنه کړې ده چې ښایي په اکثریتي هیوادونو کې د جمهوری او د رائے د ازادۍ حالات د بهتر کېدو پر ځای نور هم خراب شوي دي. ادارہ وای د جمهوری او د شهري حقوقو په لحاظ اته اتیا هوادونه آزاد، اته 50 هوادونه په جزوی توګه آزادی لري او یو کم 50 هوادونه آزاد نه وو. ادارې د هوادونو د آزادۍ درجه بندي د وونه تر یوې د شمیرې په پیمانه کړی دا کو د هواد درجه یو وی نو مطلب یې دی چې دغه هواد زیاته ازادي لري او یا د سر نږدې شمیرا په یو هواد کې د ازادۍ ټیټه کچه پډاګه کوي. د جمهوری او شهري ازادیو په لحاظ سعودي عرب، سومالیا، سودان، شام، ترکمانستان او ازبکستان شمالی کوریا په بدترین هوادونو کې شامل وو. په رپورت کې د افغانستان او د پاکستان د صورتحال جاج هم اغستل شوی دی. ادارہ وای د سیاسی حقوقو په لحاظ د افغانستان درجه بندی سقدر خشوی ده او هیواد د شپږم درجه نه 15م درجه ته پورته شوی دی. یار دیوی چې د ادارې د طریقه کار مطابق اووم درجه تر ټولو خرابه او ډومبه درجه تر ټولو بهتره ده. ادارہ وای په افغانستان کې په سیاسی حلو زلو کې د حزب اختلاف برخه غستل زیات شوی او حکومت شفافیت پراوستلو کې هم تر سنه سه حدا پرمختګ کړی دی. د عمومي ازادۍ په لحاظ افغانستان په 15.5 درجه دی. افغانستان د سیاسي ازادۍ په لحاظ په 15 او د شهري ازادۍ په لحاظ په 16 درجه ولاړ دی. د انساني حقوقو تنظیمونه وایي په داسې حال چې په افغانستان کې جنگونه دوام لري، ملکی خلک د تلفاتو سره مخ کیږي او په جنگ کې ښکېل ډلې د غاړه ډېر په پام کې نه نیسي. سړونکو وایي په هیواد کې د نشئی توکو قاچاق دوام لري او په حکومت د اداري فساد یا د بڑو رشوتونو لکبله عام اولس تخپل مسایلو په حل کې مشکلات سره مخامخ کیږي. د عمومي ازادۍ په لحاظ پاکستان د 14.5 په درجه ولاړ دی، خو د سیاسي ازادۍ په لحاظ پاکستان د یو نه تر د اوو په پیمانه په 14 درجه او د شهري حقوقو په لحاظ په 15 درجه ولاړ دی. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو وایي په پاکستان کې تندرو ډلو د مذهبي اقلیتونو لپاره خطرات راولاړ کړي دي چې په نتیجه کې اقلیتونه په ازادۍ خپل مذهبي دستوري او عبادتونه سرته نشي رسولي. د شهري حقوقو او د صحافت ازادۍ په لحاظ هم سړون کې وای په پاکستان کې حالات خراب شوی دي. د صحافت ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې وای ګنشمیر هغه صحافیان چې د امنیتی ادارو پر رویه تنقید کړي حمله پر شوی دي.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
خبری خبرونی روز سبا تاسو د زمونږ همکار نوشروان خلندر سره د هلو ویوی یاد روانو چارو خبرونه اوري. ستاسو سره بنن یو مهمه موضوع شریک وی، میلمانه به هم وی، تاسو هم کولی شئ چې په دغه خبرونه کې د ټلیفون د لارې برخه واخلی او خپل نظر را د دوی سره شریک کړئ. به هم په څو شیبو کې راځو او تاسو به تازه خبرونه وړاندې کوو د 15 دقو او د دې ترڅنګ دا چې تاسو کولی شئ زموږ ټولې خپرونې د ویو ای ویب پاڼې باندې او د دې ترڅنګ خپل په ټلیفون باندې د ټیون ان اپ له لارې واورئ، او د دې ترڅنګ دا هم چې په فیسبوک باندې کوم راغلي ویډیویي راپورونه دي هغه کولی شئ تاسو وګورئ، خوښ کړئ او خپل نظر هم زموږ سره په فیسبوک باندې، په ټویټر باندې او د ډیوا په انسټاګرام باندې شریک کړئ. زموږ سره ملګری اوسئ.
Thank you.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا.